السلام علیکم دا شیبه افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې سهار مو نیکمرغه د ازادي رادیو دا خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده نن یک شنبه ده د مرغومی یجدي 23 د جنوري 12 نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2024 کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ څلورم فاز 24 کیلومتر اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف ښار له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تېر جمهوري نظام کې پیل سوې وې، خو کلونه کېږي چې د بېلابېلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوي دي. دغه ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي. طالبان وایي د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له مرستیال سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوي عبدالله مختار ترمنځ خبرې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې، امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولې وې. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالي مسؤل سره کتلي. ملي راډیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د رغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند حدسې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطره وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیې په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبې په ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اور وژنې کارکوونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګېدنې کې د 11 کسانو مړینه تایید کړې. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې لڅور زو رهيسي اور لګیدل چې تر اوسه چباندی 160 زره کورونه اپارتمانونه سوداګریزي ودانی او نور نقلیه وسایط سوځلي لمړنی ارزونی شي چې دغه اور لګیدنی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولې د زیان اندازه تر اوسه له 150 څخه تر 350 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی ده د سودان پاوس پرون شنبه ویلی چې مرکزی شهر ود مدینی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی که دغه اقدام په بریا بشپړ سي په نږدې دوه کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په دسمبر میاشت کې نیولی و که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 2 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل دا نور خبرونه زموږ پر ویبپاڼه لوستلی سئ ازادي راډیو .com ته ورسئ اوس ورځو د دې نیم ساعته خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د اسلامي هیوادونو ګڼو بنسټونو استازي راغونډ شوي خو طالبان پکې نشته
کله نه څه خبر رسوم طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ سره هیله موږ ته پیدا شوې وه هغه مې ملا لاسه ورکړه
په بل راپور کې اوري
ډېره کمزور یم تر دې عاده څه دي سامنا ګرځېدای نه سم حال مې ډېر خراب دی
افغانستان کې د خوارز واقعي د زیاتوالي په اړه د قانون نړیوال پروګرام اندېښنه ښولې دا هم وروي چې په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې زیاتې پیښې شوې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې دا خبري مجله تر 5 بجو ده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخه ته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول شوي دي په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبري وسی د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو فرصتونو د دوه ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبای وسره په خبرو کې ویلي دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي صادق خان په دې نسته کې لنړیوالې ټولنې غوښتلې چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي د شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله د غونډې په نومړی ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل لاس د کړو د نجونو راګرځول لا روخان راتلونکي د هغوی محروم ول دي د ناسې ته که هم طالبان ور بلل شوي خو د دې ډلې استازو به کې ګډون نه دی کړی د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتک له زده کړو محرومې نجونې لاپسې نهیلې کړې دي نوریا چې پر افغانستان د طالبانو ول واکمنیدو وړاندې د تپ په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده ازادي رادیو سره خبرې کوي موبایل
لکه څنګه ټول ته معلومه ده د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په حق له موږ لپاره یو د هیلې د رازوندۍ کېدل یو څراغ زه دا هیله مون بیرته له لاسه ورکړه، له کله نه څه خبره سوم طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډون وکړي. هغه کومه لږ زره هیله مونږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه، خصوصا د ما لپاره دا بیرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
د نجونو د زده کړو د ملاتړ دوه ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخه یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړې شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي، د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې دا هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده. خلیلزاد وړاندې ویلي، کله کله ستاسو دښمن هم ستاسو په حق کې ښه کولای شي. دا خلیلزاد په ټکو د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو بندیزونه غیر اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو د هیواد د راتلونکي پاسیان دي. خو خلیلزاد پر خپل ټویټر د پوښتنې په بڼه ویلي، کله به د طالبانو احساس لرونکي عناصر او نور افغانان د هغه څه په وړاندې ودرېږي چې نوموړي د کندهار ناسمې رهبري شوې پرېکړې بللې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د دې پوخانی مرکچي په باور دا په افغانانو پورې اړوند ده چې دا ستونزه هواره کړي. پاکستان داسې مهال په اسلامي ټولنه کې د نجونو پر زده کړو د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب کوي چې په افغانستان کې له اوسنیو طالب واکمنو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ترینګلې ښکاري. په خوست کې د پاکستاني هوایي ځواک له بمباری وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې وروستۍ هغه د کونړ په سرکاڼو او دانګام کې د پاکستان لخوا پر ځینو اهدافو د توپونو ډزې وې چې سیمه کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. له دې سربیره په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول او ځورول ډېر شوي. تراپورونو پر بنسټ یوازې په تېر یوه اونۍ کې په اسلام آباد کې څه باندې 800 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه کډوال ادعا کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو سربیره د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي.
د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به د 15 کلونو کم عمره خورځواکو ماشومانو په شمیر کې 40% زیاتوالی راسي. WFP په خپل تازه راپور کې د غرض د امیندوارو او شیدې ورکوونکو خورځواکو میندو په شمیر کې هم په روان کال کې د 6% زیاتوالی اټکل کړی دی. سنا ککړ پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2015 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په حادی خورځواکۍ اخته دي. ډبلیو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې پرونی خپور کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 500 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان حادی خورځواکۍ سره مخ شي، چې د 2024 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې په 2015 کال کې به د خورځواکو امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي، چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 500 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خورځواکۍ له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغۍ لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړي توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمیر خورځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خورځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ ویلې چې خورځواکې دی نشي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخوا او دېخوا حرکت کوي. مونږ د اطراف بېوزله خلک یو، سم خواړه لکه مکړو.
یو یو امیندوارې مېرمنې چې د کورني ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندېوه وخت خواړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې چې ماشوم مې سپنستا هم ډیر کمزور دی او له خطر سره مواجه دی، باید ځان تقویه کړم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سي بيخي سمه ګرځېدای نه سم، حال مې ډیر خراب دی. دا ټول د تدی وازې پورې مربوط دي، خواړه سره وخوري دا خو داسې حال مې نه کیږي سره.
د ماشومانو برخې د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو لمخې خوارزواکي دوه ډولونه لري، چې یو یې حاده او بلې مسمنه خوارزواکي ده. په هغې خوارزواکي کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مسمنه خوارزواکي بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو له دوی څخه محمود ضیا رحیم زی وویل چې خوارزواکي ماشومان د دې تر څنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژر اخته کېدی شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو تر څنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
میندې باید خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې حتما د مور شودې ورکړي. غیر د شودو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته بعد شپږ میاشتنۍ نه. تنوع د غذایی باید میندې په نظر کې ونیسي، او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوارزواکۍ د شمېر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي، چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2024 کال کې 3.2 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له حادې خوارزواکۍ سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو د کورنۍ ځینې غړي له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې د کورنۍ غړي په قصدي ډول وژل شوي او دغه ځواکونه باید د خپلو کړنو په اړه ځواب ویونکي وي.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بېوزلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو، دغه سره نور ملګری هم بې ګناه انسانان چې واغ هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زموږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته ته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباري چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دغه راز راغلی چې دغه سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوی چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2018 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکیل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد 3 ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس سپې یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان لړلې سبحان مسبا وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکې باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیرته دوی پاغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو به خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کوم جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې ادو ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مسبا وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
پورستیو دوه ورځې کې په پاکستان کې د سی پی ش سی وی چې پلس ګنو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې دولسته مړه او ځین نور ټپیان سوي دي. بل لوري ته د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر سوی چې پکې لزګونو کسانو ته مرګ جوړه اوښتې ده. دا هم تفصیل
د خیبر پښتونخوا په کوهټ سیمه کې یو ټریلر موټر پر عامو خلکو ور برابر شوی چې دولسته یې وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. ویل کیږي د دغه ټریلر موټر بریک خراب وو او موټر وانی کنټرول نه لاس ورکړی وو. د کرک په سیمه کې یوې انتظامی ادارې د شنبه په ورځ ویلي پیښات په امبیری کلا کې د انداز پر لوی لار رامنځته شوې ده. د کرک سیمې کمشنر مرستیال د پاکستان جی نیوز ته ویلي دا پیښه د ټریلر د بریک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وژل شوو کې یو ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. په حوزه ویرښتون کې وی سرچینې د امریکا غاک ډیبی راډیو ته ویلي د ډیرو ټپیانو روغتیایي حالت نازک او یو شمېر پیښور ته انتقال شوي دي. په یوې بلې پیښې کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکرو د یو کان د نړېدو وروسته په دې کان کې یو شمېر کارګر بند پاتې دي. د سکرو د کان کیندونکو د خوندیتوب یوې حکومتي ادارې مشر ور موړس د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي وو تر اوسه یې له دولسو بندو پاتې شوو کارګرانو چې ټولې مړې دي یوازې د څلورو کارګرو جسدونه راویستې دي. دا دغې چارواکي په خبره د نورو کارګرو د مړو د راایستلو لپاره کار په چټکۍ روان دی، خو د پاکستان د قانونو د کارګرو ټولنې مشر سلطان لالا وایي د کارګرو د جسدونو پر راایستلو کې خپله د کان مزدورانو برخه اخیستې ده. د سلطان لالا په خبره په کان کې د چاودنې له کبله کارګر په کان کې بند پاتې شوي دي. هغه وړاندې مشال راډیو ته ویلي په وژل شوو کارګرانو کې اولس د سوات دي. د بلوچستان د مدنیاتو وزیر میر شعیب نوشروانی په یو بیان کې ویلي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د کانونو د قانون د سرغړونو په صورت کې به د کان د مالک پر ضد قانوني اقدام وکړي. له دې وړاندې د جنوري په لومړۍ نیټه د بلوچستان په یو شمېر نورو کانونو کې په بېلابېلو پیښو کې درې کارګران وژل شوي او درې نور ټپیان وو. د کانونو د کارګرو ټولنه وایي حکومت د غفلت او بې پروايي له کبله د غډول پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د کانونو د کارګرو د ټولنې مشر وایي د کانونو د څارنې لپاره د څارونکو کمښت د دې سبب شوی چې د غډول لوی پیښې رامنځته شي. د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د بلوچستان په کانونو کې نږدې 400 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټه وی استرالیا د هغو پناهغښتونکو حقونه تر پښو لاندې کړی چې د نورو په جزیره کې ساتل کیږي. دغه کمیټې په ویلامیا کې ویلي چې د دوی موندنې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د هغو 15 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. سنا کا کړو نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د ناورو په جزیره کې د استرالیا لخوا د پناهغښتونکو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا د کمیټې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، موندنې د هغو 25 پناهغښتونکو د قضیو په اړه دي چې د افغانستان، ایران، پاکستان، سریلانکا، میانمار او عراق د بادي او له کلونو راهیسې په دې جزیره کې بندیان دي. د دې کمیټې په ټکو آسترالیا د دې پناه غوښتونکو په توقیفولو سره چې ډیری یې د کم عمر لرونکي دي آن د پناه له ورکولو وروسته هم د بشري حقونو له تړونونو سرغړونه کړې. دغه کسان چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي په 2013 کال کې هغه مهال ونیول شول چې په کښتۍ کې آسترالیا ته د تلو هڅه کوله. دا کسان په لومړي ځل د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د هند سمندر کې د استرالیا یوې جزیرې کرسمس ته وړل شوي وو او د 2 او 12 میاشتو ترمنځ د کډوالۍ په اجباري توقیف کې ساتل شوي وو. د دې کمیټې د راپور له مخې دا ډله چې په 2014 کال کې له کرسمس جزیرې څخه ناورو ته پرته له سربرسته لیږدول شوي وه په یوه داسې مرکز کې ساتل کیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه ده او کافي اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی د استرالیا د کډوالۍ د سختو پالیسیو له مخې د 2013 کال راهیسې هغه خلک چې هڅه کوي د کښتۍ له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي سمندري توقیف ځایونو ته استول کیږي چې یو یې د سویلي آرام سمندر په ناورو کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې چې د 1968 کال د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال تړون څارنه کوي او د کډوالو ډلو شکایتونه څیړي، موندلې چې آسترالیا د دې تړون له 2 مادو څخه سرغړونه کړې چې یو یې د خپل سری نیولو په اړه او بل یې په زندان کې د اعتراض د حق په اړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د اعلامیې له مخې آسترالیا په 2012 او 2013 کلونو کې له ناورو سره د تفاهم یادښتونه لاسلیک کړل چې له مخې دغې جزیرې ته اجازه ورکړل شوه چې پناه غوښتونکي په زوره د آرام سمندر جزیرې ته د دوی قضیو ته د رسیدنې په موخه انتقال کړي. دې کمیټې آسترالیا په ناورو جزیره کې د پناه غوښتونکو د خپل سري توقیف مسؤول بللی او له دې هیواد څخه یې غوښتي چې د قربانیانو غرامت جبران او په راتلونکي کې د ورته سرغړونو مخنیوی وی وکړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل وی آسترالیا باید د نړیوالو کنوانسیونونو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د جنیوا د 1950 کنوانسیون له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د پناه غوښتونکو بشري حقونه خوندي کړي، یعنې د کډوالو انساني حقونو ته پام وکړي. تر ټولو لومړی وړین ګام چې استرالیا باید پورته کړي دا دی چې د دې نړیوالو کنوانسیونونو له مخې خپلو تعهداتو ته درناوی وکړي او د کم عمر لرونکو کډوالو لپاره انساني شرایط برابر کړي او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول د استرالیا یو ښکاره مسؤلیت بلل کیږي.
دولت استرالیا میتونه پنداشته شه.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر او په دې برخه کې یو فعال شهرزاد اکبر د دې اعلامیې خپرېدل د اندېښنې وړ بولي.
بله، وضعیت مهاجرین د کشورهای مختلف نگران
کړي. د کډوالو وضعیت په بیلابیلو هیوادونو کې د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي توګه د افغان کډوالو وضعیت د دوی حقونه نه مراعاتېږي او په پراخه کچه نقص کېږي. هغه کډوال چې هڅه کوي استرالیا ته ولاړ شي په جزیرو کې په ډېر بد وضعیت کې ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په دغه جزیره کې له توقیف شوي او پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په تړاو تر دې مخکې هم ورته راپورونه خپاره شوي چې د دوی وضعیت یې د اندېښنې وړ بللی.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د یو بند تخنیکي کارکوونکي وایي چې د دې پروژې کارونه 6% پرمختللي او تر دې وروسته به یې ودانیز کارونه هم چټک سي. دوی زیاتوي د دې بند د ودانیزو کارونو له کیفیته د اړوند وزارت د مسلکي ټیمونو لخوا وخت پر وخت څارنه کیږي.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې خار ته نږدې د پلتونی بند تخنیکی کارکوونکي وایي د یاد بند جوړولو کارونه چې نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شوي 6% پرمختللي دي. دوی زیاتوي د پیل کاري لږ وخت اړتیا درلوده خو د تعهداب له کارونو وروسته به ودانیز بهیر چټک شي. پر پلتونی بند چې ټول 1.5 میلیون افغانۍ لګښت کیږي ودانیز چارو لپاره 2.5 کال وخت په پام کې نیول شوی چې له جوړېدو وروسته به د مرکز خرنې 2.5 هکتاره کرنیز ځمکه له دایمي اوبو برخمنه شي. د یاد پروژې او تنفری کارکونکو انجینیر امان الله محمدی وایي
اطمینان ورکوو د پکتیکا ولایت شریفو خلکو ته چې انشاءالله د یادې پروژې کارونه به د موږ ته نظارت لاندې په خپل وخت په مسلسل توګه انشاءالله موږ د دې نظارت کوو او کنټرولوو به په یادو کارو کې موږ څو فعالیتونه لرو چې خدماتي پرچاوه چې کندنکاري مکمل خلاصې شوي دي انشاءالله ډیزاین لیول تر رسیدلی دي چې بعدي کارو دپاره انشاءالله موږ د کار جریان لري چې مواد تر رسیدلي ساحې ته پس بعدي کارونه به انشاءالله شروع شي. د بند خپله په اکسس کې چې لفټ رایټ سایډونه چې په چپه طرف خواته تاسو خپل عملان لیدل شي چې تهداب کندنکاري شوه دی.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرعي سندي ځاوزي مسولین هم وایي د دې پروژې کیفیت او د نقشې له مشخصاتو سره سم ترسره کول ورته لومړیتوب لري او تر پای به د دوی د ادارې او اړوند وزارت د تخنیکی ټیمونو لخوا له دې کارونو نظارت کیږي. د یادې ادارې مشر فتح محمد ذاکر ویل
پلتونی بند چاره تر اوسه پورې شپږ سلنه مخته تللی دی. د اوبو انرژي محترم وزارت نه په دایمي شکل باندې دلته هغه انجنیر صاحبان ورته موظف وي، هغه دوامدار نظارت کوي. که کوم وخت کومه خبره یا څه مشکل پیدا کیږي موږ ورسره شپه په ورځ باندې همکار یو، نو دغه کارونه سنه موږ هم وخت په وخت سره نظارت کوو. که کوم وخت ضرورت وي که هغه په هر وخت کې وي، که په هره ورځ وي او که په پنځه شپږ ورځې کې وي.
د پکتیکا ولایت هغه شمېر اوسیدونکي چې په پلتونی بند کې ورته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوي خوښ دي، وایي بیکاری ډیر ده او کدا ډول لږ لږ کاري فرصتونه هم ورته برابرېږي، نو کار پسې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته نه اړیږي.
له دې سره د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې